شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یوې عملي طرحې جوړول وي. نور مسایل هم لرو خو په سر کې خبرونه چې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکې. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تېر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره خبرې کړې دي. د کندوز چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو له یو زندان څخه 14 پوځي او 4 ملکي وګړي ژغورل شوي دي. او په چین کې چارواکو نن وویل د کورونا وایرس له کبله د مړو شمېر تر 900 کسانو واوښت. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یو عملي طرحې جوړول وي. د افغانستان د ولسمشر ماڼۍ مرستیال ویاند واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل
د تاوتریخوالي د ختمېدو او د اوربند په اړه چیرته د ډاکټر صاحب خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ کیږي هغه به د افغانستان حکومت سره رسمي شریک کیږي.
د شغلی مینپال خبرې داسې محل کېږي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تېر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین تېره شپه پر ټویټر لیکلی چې د طالبانو په هیئت کې ملا برادر، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیرالله خیرخوا او امیر خان متقی شامل وو. شاهین لیکلی چې په دې کتنه کې د مذاکرو پر نتایجو او نورو اقداماتو بحث سوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. زلمی خلیلزاد چې د سولې په مذاکرو کې د امریکایي هیئت مشري کوي د تیر ماښام د کتنې په اړه څه نه دی ویلي. خلیلزاد تېر اونۍ په کابل کې له ولسمشر اشرف غني، اجرائیه رئیس عبدالله او نورو سیاستوالو سره خبرې کړې دي. په کابل کې د امریکا سفارت د تېر اونۍ د یکشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي وو ښاغلی خلیلزاد په دغو کتنو کې پر دې ټینګار وکړ چې افغانان باید د ټول شموله مذاکراتي ټیم پر تشکیل او د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره پر چمتووالي خپل تمرکز ته دوام ورکړي. د کندوز چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو له یو زندان څخه 14 پوځي او 4 ملکي وګړي ژغورل شوي دي. د کندوز د والي ویان اسمت الله مرادي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تېره شپه په خان آباد ولسوالۍ کې پر دې زندان یرغل وروړ. مرادي زیاته کړه
د ملي امنیت د ریاست معلومات له مخې په کندوز ولایت کې د ملي امنیت منصوبینو د طالبانو یو زندان مات کړی چې اولس کسان ترې خوشی کړی دي. دغه زندان کې البته په خوشی شو کسانو کې څلور مرکان او پاتې نظامیان دي.
په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. تر اوسه دا هم معلومه نه ده چې دغه کسان څه وخت د طالبانو لخوا بندیان شوي وو. اوس لهوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي چې باندې 100,000 ماشومان د سخت واورو د ورشتو او د لارو د بندیدو په خاطر د ګوزرنزد یا پولیو له واکسین محروم شوی دي. د بدخشان د عامه روغتیا رئیس ډاکټر محمد نور خاوري ازادي راډیو ته ویل چې د پولیو واکسین په 4 کلنۍ دوره کې د بدخشان له 28 ولسوالیو یوازې په 900 کې شاوخوا 200,000 ماشومان واکسین شول. هغه زیاته کړه دلیل یې چې ځینو ولسوالیو کې ماشومان واکسین شوي او په ځینو نورو کې پاتې دي. یوازې او یوازې سړه هوا او د واورو څنګه ده دواله کماشمان مو واکسین کړل او هڅه کوي چې لس نور ولسوالیو کې هم واکسین تطبیق کړو. د بدخشان د هغه ولسوالیو اوسیدونکو چې ماشومان له واکسین څخه بې برخې شوي اندېښنه شي. په بدخشان کې د ماشومان وضعیت ښه نه شول کېږي. یوازې 2-3 ونې کې د یمګان په ولسوالۍ کې باندې شلتنه ماشومان د سینو بغل او سرخکان لکه بلا مړ شوي دي. زموږ غلازه د ریډیو ری په چین کې چارواکو نن ویل د کورونا وایرس له کبله د مړو شمېر تر 900 کسانو واوښت. پرون په دغه هیواد کې د 90 نورو کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی چې له دې جملې 90 کسانې یوازې په هوبې ولایت کې مړه شوي دي. لدې سره په چین کې په کورونا وایروس د مړو شمیر 908 کسانو ته ورسید. کورونا وایروس د اول وار لپاره په دسمبر میاشت کې په هوبې ولایت کې کشف شو. په چین کې په کورونا وایروس د 8 کسانو د خلکو د 8 کېدو 40,101 تایید شوی پیش است. لچین د باندې په 40 هیوادونو کې په کورونا وایروس د 300 کسانو د 8 کېدو پیش ثبت شوی دی. د آذربایجان د پارلماني ټاکنو لمړني نتایج ښیي چې د ولسمشر الهام علیف په مشرۍ واکمن ګوند اکثر څوکۍ ګټلې دي. د یو امریکایي شرکت لخوا د ترسرسوي وړاندوینې له مخې د علیف ګوند د آذربایجان د 125 کسیزه پارلمان 9 څوکۍ ګټلې دي. دغه ګوند په تیرو ټاکنو کې 15 څوکۍ ګټلې وې. او ایران پرون شپه د ځمکې مدار ته د ایران په لاس جوړ ظفر نومې سټلایټ واستولو کې ناکام شو. د ایران دولتي ټلویزیون دا خبر خپور کړ. د ایران دفاع وزارت د فضایي پروګرام ویان احمد حسینی دولتي ټلویزیون ته ویلي چې په سټلایټ سنبال راکټ ځکه د ځمکې مدار ته ونه رسید چې لازم سرعت یې ونه موند. پرون شپه د امام خمیني له فضایي مرکز چې د تهران جنوب ختیځ 230 کیلومتره کې پروت دی په ظفر نومې سټلایټ سنبال راکټ توغول شوی. د 2019 کال د پیله د ایران لشت لږه دریمه ناکامه هڅه ده چې غواړي د ځمکې مدار ته سټلایټ واستوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د خبرونو زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. پته د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې او رئیس افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام به د تاوتریخوالي د کمښت او اوربند لپاره د عملي طرح جوړول وي. ولسمشري مانی وایي دوی د سولې له خبرو د ټولو جزئیاتو نه خبريږي.
د ډاکټر سیف خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ کیږي، هغه به د افغانستان له حکومت سره رسمي شي کیږي.
د سولې د ورستیو خبرو په اړه درته تحلیل هم لرو. په کونړ کې دنیا عالمانو په بادو کې د نجونو د ورکړې د دود د پای ته رسولو هڅې پیل کړې.
مړی به وشو بیا به خلک راتله جرګې ته به کېناسته. هغې کې بیا بد وکړي ښځه ورکول. دا یو د اسلام سره ټکر عمل دی چې موږ او تاسې کوو.
اقتصادي خبرونه هم لرو. دا هم اوري چې په چین کې رامنځته شوی د کورونا وایروس د خپرېدو په حال کې دی او له دې امله د وژل شوو کسانو شمیر له 900 پورته شوی. دویمه نیمایي د انتخاباتو خبرونې زما رایا زما حق ته ځانګړې شوی. را سره اوسئ. دولس بجې او 8 دقیقې کېدونکو دي. افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یوې عملي طرحې جوړول وي. د افغانستان ولسمشرۍ مانۍ وایي هر کله چې د سولې په خبرو کې پرمختګونه وشي دوی به په جریان کې پرېښودل شي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنۍ چارو له وزیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره خبرې کړې دي. تفصیل له کابل د ناجی ساپۍ په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو یو پلاوی تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې د سولې مذاکراتو په نتایجو او په راتلونکو ګامونو باندې خبرې کړې. ارګ وایي هر کله چې په دوحه کې د سولې په خبرو کې پرمختګونه وشي دوی به په جریان کې پرېښودل شي. د افغانستان د ولسمشر یو ویان د واخان مینه پال نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
د تاوتریخوالي د ختمېدلو او د اوربند په اړه کچیرته د ډاکټر سیف خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ کیږي، هغه به د افغانستان له حکومت سره رسمي شي کیږي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیرش په ټویټ کړی او لیکلی چې د دغو خبراترو پر مهال د طالبانو په هیئت کې ملا عبدالغنی برادر، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیرالله خیرخوا او امیر خان متقی شامل و. شاهین لیکلی چې په دې کتنه کې د مذاکراتو پر نتایجو او نورو اقداماتو بحث شوی خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. زلمی خلزاد بیا چې د سولې په مذاکراتو کې د امریکایي هیئت مشري کوي، د تیر ماښام د کتنې په اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجی انوری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلزاد هڅه کوي چې د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره یوه عملي طرحه جوړه کړي.
د سولې په خبرو اترو کې د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند د ټینګښت لپاره یو عملي طرحه اړینه ده، او خلیلزاد هڅه کوي چې دا عملي او جامع طرحه ولري.
خو افغان حکومت تر دې وړاندې یوازې په اوربند ټینګار کړی و. د سره هم مهاله پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغه وای د سولې په برخه کې تر اوسه پورې مهم پرمختګونه شوي، او دا مهال د تاوتریخوالي د کمیدو، د سولې هوکړه لیک، د لاسلیک لپاره د ځای د مشخص کولو په ګډون په یو شمېر نورو مسایلو خبرې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي خلیلزاد تیرونه مخکې په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر افغان سیاستوالو سره وکتل، او د افغان سولې په اړه ورسره وروستي پرمختګونه او مسایل شریک کړل. په کابل کې د امریکا سفارت د تیرونه د یک شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي وو خغلی خلیلزاد په دغو کتنو کې پر دې ټینګار وکړ چې افغانان باید د ټول شموله مذاکراتي ټیم پر تشکیل او د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره پر چمتووالي خپل تمرکز ته دوام ورکړي. که څه هم په دغو مذاکراتو کې په څو ځلې د سولې د هوکړې د وروستۍ کېدو د احتمالي لاسلیک په اړه خبرې شوې دي، خو دواړه لوري لا هم نه دي توانېدلي چې داسې کومه هوکړه لیک لاسلیک کړي. ناجیه ساپۍ، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یوې عملي طرحې جوړول وي. بلورته افغان کارپوهان وایي امریکا هڅه کوي طالبانو باندې فشار راوړي څو طالبان اړ کړي چې تاوتریخوالي راکم کړي، خو په وینا یې تر اوسه پورې عملي موافقې ته نه دي رسیدلي. د ازادي راډیو خبریال ناجی ساپۍ له افغان کارپوه خالد سادات سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د سولې وروستۍ ناسته کې په کومو مسایلو خبرې شوي.
تر هغه ځکه چې موږ پیګو معلومات لرو، امریکا کوښښ کوي طالبان باید جګړه خدلا تخصصول هدف تر وګرځوي. په دې مفهوم باندې کې چیرته طالبان اوربند نه کې د اوربند بدیل بدره پیدا شي. تر اوسه پورې امریکایان په دې باندې مصروف دي، خصوصا خلیلزاد، او د دې چې څنګه کول شي د طالبانو سره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې خشونت راکم شي یا جګړې د کمولو لپاره. اما طالبان تر اوسه پورې فرمول کې مخکې نه دي تللي. پرمختګ لپاره په عملی او همدارنګه په نظریاتي لحاظ باندې ډېر مشکلات لیدل کېږي، ډېرې ستونزې لیدل کېږي. نو په ټوله کې زه باور لرم دغه ناستې او د اوسنۍ د مذاکراتو لړۍ چې بیا پیل شوې ده د جګړې په ختمولو همدارنګه د جګړې د سطح د راکمولو لپاره ترسره کېږي. دغه دې فرمول ته په کتو سره زه فکر کوم چې خلیلزاد به ونه توانېږي چې طالبان قانع کړي.
څه فکر کوئ چې دغه خبرې اترې چې پیل شوې دا به د سولې هوکړه لیک ته کومه زمینه برابره کړي؟
طالبان او امریکایان په خپل منځونو کې د ډېر مسایل لري چې هغه باید حل شي. هدا اقل د جګړې یو وړ خدای چې مهم عنصر همدارنګه د امریکایي حضور په افغانستان کې صفر تر تل د بل فرض چې طالبانو تعریفي له ځان سره همدارنګه د طالبانو راتلونکي لپاره چې امریکایان څه کولی شي، امریکایان څه ګرنټي ورکولی شي، ضمانت ورکولی شي، دا هغه څه دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مطرح کېدلی شي. اما په ټوله کې د سولې دایمي سولې لپاره یو اساسي توافقنامه او اساسي هغه قرارداد چې باید لاسلیک شي او دوه قاعدې چې هغه حقوقي قاعده او سیاسي قاعده ایجادول شي هغه د افغان حکومت طالبان ترمنځ مستقیمه کتنه د مستقیمه مذاکرات دي چې هغه ته باید لاره هواره کړي. هوکړه یا د مشکلاتو د حل موازنه کولی شي د افغانستان د حکومت او د طالبان ترمنځ د راتلونکي د سولې توافق لیک او همدارنګه د سولې توافقنامې د لاسلیک لپاره زمینه مساعدول شي.
که چیرې خلیلزاد ونه توانېږي چې د طالبانو قناعت را حاصل کړي، دوی به له دې وروسته حاضر شي چې بین الافغاني خبرې اترې پیل کړي او افغان حکومت سره خبرو ته کښېني؟
دوه فرضې دي. یو فرضیه د خلیلزاد او د طالبان ترمنځ چې د امریکایي سیاست دوی ورته ګوري، یعنی په دې معنا باندې که چیرته خلیلزاد کوښښ کوي چې د طالبانو سره مخکې لاړ شي او پرمختګ وکړي، دا باید داسې یو چوکاټ تعریف شي چې هغه د امریکایانو لپاره قابل د منلو وسي. اما که چیرته خلیزات ناکامیږي او خلیزات هڅه ناکامیږي بیا دا اړخ طالبان پوری اړلې چې زباور لرم چې دا ډېر ستونزې حلته کړي طالبان او امریکایان خپلې مسلې حل کړي هغه نو وروسته بیا د افغان حکومت سره د مستقیمو مذاکراتو لپاره ډېره پرمختګ لاره زمينه او زمينه جديده لشي.
سیاسي شنونکي خالد سادات و چې ویلې د سولې هڅې هغه محل عملی نتیجه ورکوي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته لار هواره شي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم خاطر پردیس ته تاسو ته اقتصادي خبرونه وایي.
افغان حکومت د سریلانکا هیواد څخه د دوړو هیوادونو ترمنځ د هوایي دهلیز د جوړېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان مالی وزارت وین شمروز خان مسجدی د دوشنبه په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د مالی وزارت سرپرست وزیر او د سریلانکا ولسمشر د دوړو هیوادونو ترمنځ د مستقیم هوایي کوریدور جوړېدو چې هر ونی به مسافر او سوداګریستو کې د دوړو هیوادونو ترمنځ ولیکدول شي ټینګار وکړ. ښاغلی مسجدی زیاته کړه په دې لیدنه کې د سریلانکا ولسمشر د تازه او وچو میوو قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو ځینې کاني موادو کم پیدا خوري چې په دې هیواد کې زیات اړتیا ورته دلکیږي. یادونه وکړه او زیاته کړه چې له هوایي کوریدور وروسته کېدی شي دغه مهم توکي د دوړو هیوادونو ترمنځ صادر وارد شي. ښاغلی مسجدی وویل چې دغه دوړو هیوادونو د هوایي کوریدور له پرانیستي وروسته د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې تر څنګ د لوړو زده کړو او په نورو اړینو برخو کې هم یو بل سره ملتیا کولی شي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د خپلو قرضدارو شرکتونو لیست یک شنبه په ورځ خپور کړ. د دې وزارت چارواکي وایي هغه وڅلوېښ شرکتونه چې د قانون وزارت څخه قرضدار دي که په ټاکلي وخت خپل قرضونه خلاص نه کړي عدلي او قضایي بنسټونو ته به معرفي شي. د دې وزارت بیان عبدالقادر مدفی د دوشنبه په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په تیر 1990 کال کې شاوخوا 233 میلیون افغانۍ له قرضدارو شرکتونو څخه راټولې شوې دي. ښاغلی مدفی وایي د قرضدارو شرکتونو په لیست کې ساختماني، د کانونو د کیندنې، د ریګ او جغل او پیوش په نور برخو شامل شرکتونه دي چې د یاد وزارت څخه قرضدار دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي ډېر ژر به په ټول افغانستان کې د یاد وزارت د مقرضینو لیست خپور کړي او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ 15 پوله، یو یورو 4 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ 50 پوله، یو سوډریال 60 افغانۍ 30 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 190 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
په چین کې د کورونا وایرس لکبله د وژل شو شمیر 900 اتو تل ور شوې. دا خبره نن د چین چارواکو اعلان کړه. پرون په دې هیواد کې 99 پیښې ثبت شوې. دا موضوع مرالی بشیر تعقیب کړی چې دا مهال سره په استودیو کې دی. مرالی په استودیو کې د مرالی جانې خبرونه ته خراغلی. د پیښې چې دا نوی راپور ورکول شوی دی د چین په کومو برخو کې تر ډیره ثبت شوی دی؟
مننه لودین صاحب. په چین کې د کورونا وایروس ډیری مثبت پیښې په هوبای ایالت کې دي. یو نیمه کسان په دې ایالت کې په کورونا وایروس اخته شوی دی. دا هغه ځای دی چې لومړی ځل په دسمبر میاشت کې دا وایروس ولیدل شو. په ټول چین کې 3101 مثبت پیښې لیدل سوی دی. لچینه د باندې په څلیر وشتو هیوادونو کې 300 پیښې تایید سوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې په دغو کسانو کې یو مرسوی دی. چین له انتقاد سره مخ مستوي چې په لومړي سر کې د دې وایروس مخه سمه ونه نیول. په ځانګړي توګه کله چې هغه ډاکټر لم دې وایروس مرسو چې د وایروس په اړه خبرداري ورکړی وو. د ووهان په روغتون کې 14 کلن ډاکټر لی وینګ یانګ په دې وایروس اخته شوی وو او د جمعې په ورځ مرسو. د ویلي چې د ووهان پولیسو یو میاشت مخکې نیولې وو چې ولې د مرګونی وایروس په اړه اوازې خپروي. لودین صاحب، همداراز باید ووایم چې د چین حکومت بشپړ شهرونه قرنطین کړي چې دا وایروس نور هم خپور نسی. د چین د هوبای ایالت ښوونځي به د مارچ تر لومړۍ نیټې تړلې وي.
بله، په جاپان کې هم یو بیړۍ قرنطین شوې وه. هغه بیړۍ چې پکې د کورونا وایروس پیښې ثبت شوې وې، د هغې بیړۍ برخلیک څنګه شو؟
لودین صاحب، د ټي بي اس تلویزیون د راپور لمخې جاپان په قرنطین شوې بیړۍ کې د کورونا وایروس 113 مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د اوکراین د روغتیا وزارت وویل چې پرون د یکشنبه په ورځ له دې بیړۍ یو اوکراینی چې په کورونا وایروس اخته شوی و له بیړۍ څخه راایستل شوی او په ځایي روغتون کې بستر شوی دی. دی به لږ تر لږه 14 ورځې په یوه بېله خونه کې ساتل کېږي. په دې بیړۍ کې 15 اوکراینیان سپاره وو. په بیړۍ کې مسافر ته ویل سوي چې له خپرېدو څخه د ویروس د مخنیوي په خاطر د ټول په خپلو خونو کې دننه پاته سي. دا بیړۍ به په جاپان کې په قرنټین کې پاته وي. یوه بله بیړۍ چې په هنګکانګ کې له تیرو څلورو ورځو راهیسې درول سوې وه، نن یې مسافرو ته د وتلو اجازه ورکړل سوه. په دې بیړۍ کې 3600 کسان سپاره وو.
ډېره مننه اوریدونکو. وام اوریدل چې په چین کې د کورونا ویروس له کبله د وژل شوو شمیر 900 ته لوړ شوی. دا خبره نن چینی چارواکو له خبریالانو سره وکړه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق میکنم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
زموږ راګله ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په 3.5 صفه په ټولو لوی خارونو او منځنۍ 2.6 نوي په ټول افغانستان کې خبرونه لري. په کونړ کې دنیا عالمان وایي په خپلو هڅو سره یې په یاد ولایت کې په بدو کې د نجونو ورکولو دود کم کړی او هدف یې دا دی چې د دوی په باور دغه غیر اسلامي او غیر افغاني رواج په بشپړ ډول پای ته ورسوي. د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست هم وایي په کونړ کې پخوا په بدو کې د نجونو ورکول زیات وو، خو د دوی په خبره اوس دا پیښې ډېرې زیاتې کمې شوې. له کونړه پرې زموږ همکار روحلا انوري دا راپور برابر کړی.
د کونړ دینی عالمان وایي په بدو کې د ښځو ورکول یو غیر شرعي عمل او د ښځو په وړاندې تاوتریخواله دی، نو ځکه یې هڅې پیل کړي چې دغه دود په بشپړ ډول ختم کړي. د علماو شورا غړي مولوی نجیب الله حقیار ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې برخه کې کار شوی او اوس حد اقل ته را رسیدلی دی.
جرګه به کوله، سوله به کوله، د سړي په حق به کوله، خو قرباني به ښځه وه. دا کار اسلام حرام بلل دی. اوس لله الحمد چې د علماو په ځانګړو هڅو باندې او د هغې په دعوت او تبلیغ باندې او د تعلیم په وجه باندې دغه ستونزه تقریبا زموږ په ساحه کې حل ده. اوس دا یو جرم دی چې څوک دا کار کوي چې سوله کوي، جرګه کوي، دشمني ختموي، خو ولې د یوې مېرمنې او د یوې ښځې ژوند په هغې کې قرباني کېږي.
د کونړ ولایت قومي مشران هم وایي چې یو وخت د دوه دښمنو کورنیو ترمنځ روغه جوړه په بدو کې د نجونو په ورکړه کوله څو دواړه کورنۍ سره خپلې شي، خو ډېری وختونه په بدو کې ورکړل شوي نجونې د مقتول د کورنۍ لخوا له بد برخلیک سره مخ شوي دي. د دوی په خبره چې اوس د جرګې خلک په بدو کې د نجونو په ورکړه ټینګار نه کوي او دا ورته یو غیر شرعي عمل ښکاري. قومي مشر حاجي حیات الله وایي
پخوا واقعا چې دا یو رواج دلته ګرځېدلی په دې علاقه کې، مړي به وشو، بیا به خلک راتله جرګې ته، به کېناسته هغې کې بیا بدو کې ښځه ورکوله چې دا یو سوره دوه سوره. دا سپینګیري هم په دې باندې پوه شي دا یو د اسلام سره ټکر عمل دی چې موږ او تاسې کوو، پښتونوالي سره ټکر دی. بد به چا وکړل، بیا به ښځه چې هغه ته واده شوله، بړه هغه بېچارګې به زور وله، ته مال په بدو کې راکړې، ته مال دا کړې، واله به ټکه وله، به ډېرې ناخوالې به تېرې دي. نو البته اوس هر ځای کې جرګه کېږي، مړ د مړو جرګې، نو ښځې پکې نه ورکې به بدله کې.
د ښځو چارو مسؤلین وایي په بدو کې د سوري په نوم د ښځو د ورکړې خلاف د دینی عالمانو په هلو ځلو کې شریک دي او تر اوسه یې ښه نتیجه ورکړې. د ښځو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر ازادي رادیو ته وویل
موږ په دې کال کې چې کوم ارقام لرو په دې کې زمونږ په بدو کې ورکول ډیر کم شوی دی، ځکه چې ټول خلکو ته موږ دغه اماګاهي او کمپاینونه په ولسوالیو کې کړی دی، د ممبر د لارې نواز نصیحت شوی دی او ډیری بدې نتیجې ورکړلې. هغه ښځې چې په بدو کې تللې دي، یعنی موږ ته بیرته عریضې شوي دي، د دوی کورنۍ سره ډیر مشکلات پیدا کړي دي، ډیر خشونت سره لاس او ګریوان ده.
په کونړ کې دینی عالمان، قومي مشران او د ښځو چارو ریاست مسؤلین په داسې حال کې په یاد ولایت کې په بدو کې د ښځو ورکولو د کمیدو خبره کوي چې اوس هم د هیواد په یو شمیر سیمو کې خلک خپلې دښمنۍ او قتلونه په بدو کې د نجونو په ورکړه یو بل ته پخکاره بخي، خو په سوره کې ورکړل شوو ښځو ته بیا هم د دښمن په سترګه کتل کیږي او د ژوند تر پایه د وژل شوي کس د کورنۍ د غړو پیغورونو وهلو او ټکولو سره مخ وي. دینی عالمان وای په بدو کې د نجونو ورکول یو ناروا عمل دی او باید چې قومي مشران، جرګماران او خلک د غیر شرعي پریکړو لکولو ډډه وکړي.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنیزو شکایتونو لوري د عملیاتي پلان د جوړولو په اړه پریکړې ورسره شریکې شوې. د دغه کمیسیون ویان زبیح الله سعادت نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به له دې وروسته کار کوي چې دغه پریکړې تحلیل او تجزیه او بالاخره د هغو محلونو د رایو بیا شمیرنې ته عملیاتي پلان جوړ کړي چې پرې نیوکې شوي. له دې سره پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې دواړه کمیسیونونه دې باید په همغږۍ ژر تر ژره د دې بهیر د لا چټکېدو لپاره کار وکړي. نور حال له کابله د فیروزي عزیزي په راپور کې.
ډېر زیاته مننه الودین صاحب. سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قلمونو اوریدونکو ته. څو شېبې مخکې موږ خبر ترلاسه کړ چې له شاوخوا یوې نیمې میاشتې جنجالونو وروسته نن د شکایتونو کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره هغه پریکړې شریکې کړې چې له مخې به یې د هغو محلونو رایې چې پر سر یې د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ لانجې وي تفتیش او بیا شمیرل کېږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سعادت د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته به دوی دغه پریکړې تحلیلوي او بیا به عملیاتي پلان جوړوي.
د ټاکنو شکایتونو کمیسیون خپلې پیسې ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راستولې دي. زمونږ د تخنیکي او عملیاتي برخې همکاران به د هغې تحلیل او تجزیه کوي. د هغې تحلیل او تجزیه نه به وروسته هغه محلونه چې تفتیش کېږي، هغه محلونه چې تفتیش بیا شمیرنه کېږي یا هم ځانګړي تفتیش ته تللي، د هغې په اړه باندې به دوی خپل تصمیم نیسي.
د ښاغلي سادات په خبره د 1,00,000 رایو په اړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په دې پریکړه کې راغلی چې لاسلنه باید د نمونې یا بلګې په توګه ترې اخیستل کېږي. همدارنګه د 1,02,000 رایو وبکې 12 رایو نه به 15% رای نمونه اخیستل کېږي او دا به څارل کېږي چې په اړه یې پریکړه کېږي چې د دې شمېره څومره رایو وشمېرل سي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې همدغو رایو په اړه چې یو څه نورې رای هم ورسره اضافه سي 300,000 رای کېږي او د دغو 300,000 رای په اړه د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ لانجې وي او غوښتنه کېدله چې باید له سره وشمېرل سي. له دې سره د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ټینګار کوي چې دواړه کمیسیونونه په پوره همغږۍ د پروسې پاتې برخه هم پای ته ورسوي.
د انتخاباتو کمیسیون ته پکار ده چې هغه فیصلې چې د شکایت کمیسیون په دې ترلاسه کړې دي د تطبیق لپاره یو کره او جامع پلان جوړ کړي. کوم کارونه چې په ولایت کې کېږي، کوم کارونه چې په کابل کې کېږي، په عین حال کې یو تقسیم اوقات باید جوړ شي. دواړه کمیسیونو لپاره چې دغه فعالیتونه چې پاتې دي په څو ورځو کې ترسره کېږي. دا نه چې یا هفته تنها د مکتوبونو باندې سره بحث ولري چې مکتوب راغلی که مکتوب نه راغلی. نو موږ جدي غواړو چې لږ تر لږه خلک باید پوه شي چې دغه پروسې هغه وروستنۍ پایلې په کوم ورځ باندې اعلانېږي.
تاسو د یوسف رشید، البته د فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید، غږ واورید. دا په داسې حال کې چې تر اوسه پورې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې موږ ته کوم معلومات راکړي، دوی وایي چې په څو ورځو کې به دا مسایل تحلیلوي، البته دغه پریکړې به دوی تجزیه کوي او بیا به پریکړې کوي. خو لا هم معلومه نه ده چې څومره وخت به ونیسي تر څو په ټوله کې هغو محلونو کې چې اړتیا ده ورته هلته رایې له سره وشمېرل سي.
ډېره مننه. سلامت اوسه فیروز عزیزي وچې ویلې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنیزو شکایتونو له لوري د عملیاتي پلان د جوړولو په اړه پریکړې ورسره شریکې شوې. له فیروز عزیز سره پاتې کیږو. د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کړې.
ویسا ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې جو بایدن د امریکایي ذهنیت ترجمان تر عنوان لاندې لیکلي، د امریکا د 2020 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو دیموکرات ګوند احتمالي نوماند جو بایدن هغه څرګندونې چې هیڅ شونی نه دی چې افغانستان دې یو واحد هیواد سي نظر نه موخه بولي. د سر مقاله لیکوال لیکلي، د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي او سیاستوال دې ته کار کوي چې څنګه افغانستان وپاشي. د لیکوال په باور نه یوازې جو بایدن بلکې د امریکا ډیری چارواکي هڅه کوي چې په افغانستان کې د فدرالي نظام د جوړولو زمینه برابره کړي. لیکوال لیکلي، افغانانو په څلورو لسیزو جګړو او بدو ورځو کې خپل یووالی ساتلی او په دې موده کې د جو بایدن هڅو ته ورته د نورو هغو هیوادونو هڅې چې د افغانستان د ماتولو او ویشلو خیالونه یې په سر درلودل له ماتې سره مخ کړي دي. لیکوال سرمقاله په دې کرښه ختمه کړي چې افغانان باید خپل دوست او دښمن وپیژني. دنیا ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د جو بایدن د څرګندونو په اړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان پخوانی استازي کای آی ټی خبري راخستی. کای آی ټی د جو بایدن څرګندونې د هغه ناپوهي بللي او ویلي دي چې په دې اړه خوشینه دی. د ورځپاڼې په خپل مطلب کې د افغانستان لپاره د امریکایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا خبرو ته هم ځای ورکړی چې ویلي دي افغانان د ملت جوړونې وړتیا لري. له دې سره د افغانستان د ولسمشر ویاند سینیخ سیرقي پرون په خپله ټویټر پاڼه د جو بایدن د څرګندونو په اړه لیکلي چې افغان ولس د یو بل تر څنګ د ترهګرۍ پر وړاندې جنګیږي تر څو نور هیوادونه خوندي پاتې سي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپله سر مقاله په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د غیر رسمي خبرو اترو په اړه لیکلي چې پکې لیکلي دي طالبان دي د اوګدو او بی پایلو مذاکراتو پر ځای له افغان حکومت سره خبرو تکینی. د لیکوال په باور طالبان د سولې په اړه نه بلکې له امریکا سره د هیواد او خپل نظام پر سر چنی وهي. لیکوال ادعا کړي چې طالبان د پاکستان، روسیې، ایران، انګلستان او یو شمېر نورو هیوادونو اجنډاګانې پلي کوي او غواړي چې له امریکا سره په خبرو خپل پخوانی نظام بیا واکمن کړي. لیکوال دا هم لیکلي چې افغانان د اوربند او له حکومت سره